السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دایزه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1398 کال د جدي څلورمه، د 2019 کال د دسمبر 15مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي، نه وسلوال طالبان. دا مو د سر موضوع ده. او دا هم اورئ چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو د سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې د دغه حرکت ویشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې د دغه حرکت ووشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړي دي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې دا فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فراه ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځان سره یې بیولي دي.
د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې شپږ موټر دي او ووشت کسان دي، له هرات څخه پراته را روانو. د ولس ویښونې د پروګرامونو په خاطر په لار کې وسلواله طالبانو له ځان سره بیولي دي. تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته.
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې څوار لاسو راځي مخکې هرات د په بخښنې سره د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي څوار لاسو راځي مخکې هرات تللی وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل. دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي، خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فراه ته مخه کړه، څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي. طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو ووشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې، پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیک ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده. نریندرا مودي همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړي ملګرتیا ته ارزښت ورکوي. ولسمشر اشرف غنی سره د خپل وروستیو ټلیفوني خبرو په اړه ښاغلی مودي ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي تر سره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لکبل ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې. ښاغلی ترامپ چې د کرسمس د رخصتۍ لپاره په فلوریډا کې خپل استوګنځای ته تللی، پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 50 څانګو له یو شمېر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې. د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ترامپ ورسره غږېدلی په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه، همدارنګه په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه، په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک یو اډه او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي. ترامپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیری د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلی دي. دا مهال په افغانستان کې له 2000 تر 2500 امریکایي سرتیری میشت چې شاوخوا 15000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي. اروپایی ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندله. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خبرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړای شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښې وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر ستانو د سیشن په ورځ یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثناء پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسیم. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پر مخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي د یا بختیاری د کورنۍ کوم غړي نیول شوی ویلي دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوی. د بختیاری کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقی پرون فردا رادیو ته وویل
ناهید شیبشه مادر زنده یا تویا بختیاری سرور منوچهر بختیاری
دوید ارواخات پویا بختیاری مور ناهید شیرپیشه پلار منوچهر بختیاری ورونه بوده انی او د کورنۍ څو نور غړي نیول شوی دي. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلنو چې د تهران لویدیځ کې پراته کرچ ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي ازادي رادیو ټکی کام وب پانی ته ورشي او دغه خبرونه هلته مول ولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نو وسلوال طالبان
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولې مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي سعودي ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. دا هموري چې په هلمند او کندهار کې لڅو ورځو د برېښنا ستونزه ده او برېښنا کم خلکو ته پریښودل کیږي.
برق مشکل ده، ډېر په ستونزو سره مخ ده. برق سره یعنی غټ مشکل، اساسي مشکل دی، یعنی هر کور کې د سولر سیستم نه څه.
بیا مو هم سهار په خیر از لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکین. وسلوال طالبان د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی تیر ماخام ازادي راډیو ته دغه څرګندونې داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. په عین حال کې روسیې ویلي طالبانو او امریکا بلنه ورکړې ده چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاسلیک کې د شاهد په توګه ونډه واخلي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې هڅې زیاتې شوي او د مرحومې د میاشتې په پیل سره د افغانستان ګڼې سړې سیمې واورو پوښلي، خو دې دواړو د جګړې تاوده ډګرونه نه دي ساړه کړي. په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوزي اړې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژان سره خبرو کې خبرداري ورکړی چې په ستراتیژیک کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي سګنې شمه بد جګړې لپاره تود جمعوي. فرانسې خبري اژان سدې جرمن استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیسته خو له قولې زیاتوي چې همدا اوس په شمال کې په ورسنۍ توګه لسکون امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوزي اړې د استخباراتي چارواکي زیاته کړي ټول کال جګړه روانه وو د دې سرګندوی د چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړي او په هغه سیمو یې هم وس واک ټینګ کړي چې په دودیزه توګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي. په شمال کې وروستۍ پیښه د سه‌شنبې په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یوه شریکه پوسته بریدو چې لږ تر لږه و افغان سرتیري پکې ووشل شول. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندي وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودې جګړې ته زور ورکړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر شپه ازادې رډیو ته وویل دوی له دفاعي حالات وتلي او په سګني شمې کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي.
کله چې تاسو تدافعي حالات نه وځي تعرضي حالات ته ځي دلته د جګړې ساحه تاسو خپل ټاکي. په ژمي کې هم عادي توګه زمونږ عملیات روان دي. که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا سړه هوا کې وشوله او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی هوا سړه ده یا ګرمه ده.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند ښاغلي احمد زی په وینا د شمال جنوب جنوب ختیځ او مرکزی سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږۍ پر لپسې د هرو څلور ساعتونو لپاره عملیات پلانیږي او د محل دوام لري. نوموړي د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولیس ته څیرمه د افغان سرتیرو وژل کېدو پیښې ته په اشاره وویل. په جګړه کې طبیعي ده چې دواړو خواوو ته مرګ شوبله اوړي.
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ وتنه د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې د موضوع اوس موږ د څیړنې لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده دا به وروسته څیړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو.
په افغانستان کې د جګړې د تودیدو د راپورټونو ترڅنګ په دې هیواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. د روسیا خبری اژانس ټاس د افغانستان لپاره د روسیې د سانګلی استاسي زمیر کابلوف لخلې لیکلي چې تمل لري ضرب طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي. دا تاس په وینا کابلوف هله خودلی چې د دې تړون لاسلیک بد نوې میلادي کال لپاره روسوي چې څو ورځې کې پیلېږي. کابلوف تاس خبری اژانس صدام ویلي چې امریکا او طالبانو د روسیې په شمول ځینې هوادونه ورغوختي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان ووسی چې په وینا یې روسیې دا بلنه منلې. یو شپږ رسنیو داسې ریپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو وربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري وخت نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي که چیرې د جګړې مقابل لوري د سولې یو وربند کوم نه خني خانه وخی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هرکلی وکړي خو تر هغه چې په دې برخه کې کوم حرکت نوي شوي دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پساړ ژمی تاو د وساتی.
د جدي شپژما
د ګاوز روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلويشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مرختی جټو راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پشپژما واوري وګوري او ویل ولي FM سلاشاریه پینځه او ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په باور داسې ښکاري چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه سړي او دا بهر شایي وختونه سي. ډیپلوماټ لیکي که چیرته د شکایتونو کمیسیون په زورګونو رايي به اعتبار کړی انتخابات په دوم پړاو ته لاړ شي ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشلې وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې تلیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شای خلق به ملی وحدت د حکومت تکرار ته زړه نشکوي. د خبرونې په باور د طالبانو په څیر ډلې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سوله وشي، او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خنډ طالبان دي. د لویدیز بل خبرونې واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي اوسیدونکی و. د دې اکشن به په ورځ په کندز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا یې د دوشنبه په ورځ ساه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال راوروسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمېر یې 10 ته رسیدلی دی. ډیلی میل ورځپاڼې هم په کندز کې د وژل شوي امریکایي سرتیري په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي په کندز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. د لیمل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 ووژل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره وروسته تر 10 میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې 2 اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو 2 ورځې دوام وکړ. د ډیلی میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له 4م، 5م، 6م ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څیړنیز بنسټ د خپلې تازه څیړنې له مخې وایي د هغه نجونې دي چې عمرونه یې له 1400 تر 1800 پورې رسیږي او ښوونځیو ته د نه تګ لامل بېوزلي، ناوړه دودونه په زوره ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې یادوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د بامیان ولایت وسیدون کې معروفه یو لدغه جنو نه ده چې د کورنی مخالفت لامل نه ده توانېدل چې لشپګم ټولګي نو وروسته زده کړې وکړي.
معروفه سم ولایت بامیان تصنیف 6 کم قدرار خان دې نه بعد از خان ولیم یک پدر بزرگ ته شخدا به عمر نه ایشګ دیگه باز دیگه تا وخت کې وخت چی بود دیگه نخوندې بعد از نشد دیگه نتونستی دیگه شرایط چی کاملا نه دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیره خوشینه او پخیمانه ده چې دغه موقع لاسه وتلی ده. معروفه یوازینن جلې نه ده چې ناسم دودونو او د کورنی مخالفت لامل لزدکړو به برخه شوی، بلکې د هیوت په نور سیمو کې هم ورته غنن جون شته چې لزدکړو به برخه شوی دي. د پکتیا ولایت فرشته وای
څن زما خپل څنګه خداوا چې یو خو زمون مکتب تدریس لګې په خاطر کور کې د سناریو څوک نو چې مکتب پر وړل راوړل وای که څه ما خپل هڅه جاری وساتل خو کله چې نامزه د کړم نو د نړیغه خبرګنې له طرفه ماته بيشي اجازه ونه شو چې نور لړنه شي او بس تیم دوم رسته زکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د خزو ماشومان او د حقوقو سیړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له خونځیونه د بی برخې جنو زینو کورنیو او خونکو سره د مرکو پر مټ د خپل سیړنو مندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت لزینو چارواکو سره شریک کړي. دغه سیړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤل عزیز الله غزنوی ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو. کله چې په دغه ولایتونو کې انجونې ووم ټولګي ته رسیږي 15%، په اتم ټولګي کې 14.6%، په نهم ټولګي کې 15.4%، په لسم کې 11.6%، په یو لسم کې 14.1%، او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کمواله رسی. په راپور کې راغلی چې له لومړۍ ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورزو کندهار او هلمند ته هلته لڅو ورزو د برېښنا د پرچاوي او ستون زده د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان او حکومت ترمنځ د لارې پر سر درامنځته سوی او ستونزو له کبله نن څوارلسمه ورځ چې د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوي. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره رپورټ لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر درامنځته سو ستونزو له کبله نن څوارلسمه ورځ د چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عام خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې اوس په دوو ورځو کې دوه ساعته برېښنا هم نه لیدل کیږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
ستونزې خو دغه چې اوبه نه لرو اوبه د بله کور را باسو خپله اوبه نه لرو خپلې اوبه چې لرو برق راسي یا د شپې راسي یا موږ بیده یو یا برق موږ خپل برق خراب یا سمرسی بل سره خراب شي باید پر وخت ورځ رایله کې چې موږ هغه زموږ اړتیاو ته لرو په هغه وخت باید برق رایله کې بس چې د بل کور د بل ځای څخه د بل محتاجې څخه مو بس
دا چې خیاط يم خیاطي کوم نو په همدې سبب په دې لسو ورځو کې کوم ګراکان چې مشترازي یا کوم ګراکان چې مشترکاجر راوړي جواب ورکړو ځکه د برق مشکلات خطر څخه موږ نه سورته برابرولي نو د برق د زمينه برابرولي څخه مشکل هم نه جوړولي د جنریټر د تیلو د واس نه لرو که څه هم لرو خاص واره نه راته کوي نو زیات خلک جواب وو
نو د برق مشکلات ډیر ډیر فسون سره مخې د برق سره یعنی مشکل دغه دوند اوس خداسي غټ مشکل اساسي مشکل دی یعنی فارکور کې د سولر سیستم نه سچ
د هلمند په مرکز لشکرګا کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضي غونډه کې درامنځته سوي ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې. د چارواکو په وینا کجکی ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګا دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجکی د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فارکی وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکی برېښنا فابریکه درول سوي. د فارکی په وینا دوی د قومي مشرانو دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپای ټولنې جمال خاشقجی د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندله. خاشقجی سعودي ژورنالیستو چې د په د سعودي په کنسولګری کې تیر کال په استانبول کې وژل شوم. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویان پیټرستان وویلې اروپایي ټولنه تل استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. اجمل اند او نور جزئیات.
اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ رسپانه کې لیکنې خبرې دي سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي کنسولګری کې وژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په څلیرش کلن بند محکوم شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړوه او دا پیښه یې وقندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټرستانو د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یوه ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعت محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو. خوریاز بیا خپل سری استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړبللي. اروپایي ټولنه همدارنګه د دې 15 پر مرګ محکوم کسانو پر عادلانه او شفافه محاکمه ټینګار کوي ویلي دي چې دا کار باید د روڼتیا د اصولو پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني دامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګری اګنیس کالمارټ د سه شنبې په ورځ د جمال خاشقچی د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څیړنې او عدالت مسخري وبلل چې په ویناي د دې قتل لاسلي ترهانو د پامړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د نوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی د غلطه تر واده مخکې د څه قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و، خو بیرته له دې کنسلګری ژوندی راونووت. د رپورټونو له مخې د خاشقچی مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونی هم تر اوسه پورې نه دی موندل شوی.
د ازادي راډیو لارې لاندو خبرونو ته خراغلی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت وشت غړي په فراه ولایت کې وسلوالو طالبانو برمته کړی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړي او هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکړي. اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلې. خاشقجی تیر کال د استانبول په ښار کې د سعودي قونسلګری دیننه ووژل شو. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولې چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شول. دغه ځوان نوم پویا بختیاری و. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوې قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري ازادي رادیو ډاٹ کام کې بیا لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم یې عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا دی ولسوالۍ او فولی محمد خان کې می دکان ده پرزه پروشي.
څومره خوش چې دا پرزه خرڅوي؟
درې کال درې نیم کال کېږي چې د پرزه پروشي تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه پرزه دی؟
پرزه دی مختلفه پرزه دی، د غټو موټرونو ورکشته ده، د وړو موټرونو شته ده، موبلینم شته ده، رقم رقم دی.
لکم زه راوړې ده
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، لویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي ورکه. اوس مثال خبره مخکې راتلله په 1580 روپۍ، اوس موږ ته تمامي کې پښ پر 500 روپۍ درې لیتر موبلین.
او به تاسو څومره ګټه پکې کوي؟
نو دغه نن سبا یم دوه بوشکې خرچې کړي، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي، هغه ډالر ته سیسا کوم، هغه لزګونه خوري.
کار مو سخت دی اسانه دی؟
کار اسانه ده، شکر ده. دغه د میز په سر ورته ناست یو چکا لګیا ده، پوه شي انډیوالان سره دي او ساتم تیر ده ورکې.
دا چکا څه ته وایته؟
چکا لډو تل ته غواب ریوار شوی د افغانستان کې څوک بیکار شي بس دې ته لاس ورته کړی.
دغه کار د چکا پیل کړی، یعنی هغه ژوند دی ورسره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې ولا زره کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده بیا هم ترنه راځیم له خپل الله پاک نه سي خپل نصیب راته پکې رسیږي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستا مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار اوس نه کوي شروع کړي خو نه کیږي، لږې نه دا ورته ښه ده چې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، درسونه ووایي.
نو ته ولې درس نه وایې؟ تا مخکې ویل ته چکا کوې.
خو هغه خو داسې چل دی چې پښتو کې یو متل ده، ویلاوار خو اوس اوبه تیرې دي.
تیرې نه دي ځکه که نه خو وایي چې مثال له زانګو تر ګوره باید سړی علم وکړي کنه.
علم مو شکر ده کړی ده، دولسم مو خلاص کړی ده، دیني کتابونه مو زیات ویلي دي، خو بس د غریبۍ ژوندونو فانتون کې دومره څه نه غوړ چې مونږ خرچه ورکړې وای ځان ته مخه کړې. دغه دکان شو شکر ده کور پی چلیږي.
خوشحاله یې له ژوند سره؟
او شکر بیخي خوشحاله یم.
مننه کوم چې ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. تر بل نیم ساعته چې په افغانستان کې به د سهار اته بجې وي زه به بیا بل پروګرام سره تاسو ته راشم، خو اوس چې ساعت و نیمې بجې دي مایک مصطفی صدیقی ته سپارم څو بل پروګرام وړاندې کړي. مهرباني.
بله تشکر.